یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اجمل اند باشید. آقای اند خوش آمدید.
دیر از زیاد هم منن از سطر فروخ قدرمون و آوریدون که وقت به افغانستان که در سهر اتوجه شوی. دوستان اورندی په دې خبرونه کې اوري چې د بادغیس والی ونتونی د نوې ټاکل شوی والی چې دغه ولایت ته د سفر پر مهال یه هلیکوپټر په هوایی میدان کې راښکته شي. همدارنګه دا اوري چې ولسمشر ترامپ ویلي که چیرته ثابت شي چې کوم هیواد په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو یا په امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې وسلوالو ته پیسې ورکړي، امریکا به یې په وړاندې جدي اقدام وکړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې وژل شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ډیره راکمیږي.
We're at the lowest level in Afghanistan that we have been in many years. We'll be down to about 4,000 troops in Afghanistan, and that will be when.
په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټي کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ شي. د ولسمشر ترامپ د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې دوی په پام کې لري په نومبر کې د امریکا تر د ولسمشرۍ تر انتخاب تو دمخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ غه نمایته را کم کړي. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي په همدې خبري کانفرنس کې وویل چې دی به په دې اړه جدي اقدامات وکړي خو که ورته ثابت شي. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
هر از افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالی شولګری ولایت بلخ بر موقعیت های نیروهای دفاعی
طالبانو د بلخ د شولګری ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موقعیتونو بریدونه وکړل چې افغان ځواکونو د هوایی قواو په ملتیا د بریدونه په شاو وتنبول. په دین خطو کې 19 وسلوال طالبان وژل شول. ښاغلی رضایی وایي په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحق ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکي وایي اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د پور ورکولو وجهي صندوق فعال دی. وایي په پام کې ده چې په روان کال کې د لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریه نزهت د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ د دوله سره تر څلور ویشت زره افغانیو قرضه ورکوو، البته نیازمندو ښوونکو ته. په اوسمهال کې موږ په هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو کې دا صندوق فعال لرو. په روان کال کې ځینې نور ولایتونو کې موږ دا صندوق فعالوو.
دا چارواکو په خبره د 1499 مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې سباندی شپږ میلیونه او بیا سر افغانۍ ل کلنۍ ګټې پرته خوونکو ته د پور پتوګه ورکړل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قومندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام داسې مهال وشو چې واشنگټن د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر حکومت د مرستو بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړ پوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکون پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیې کې ویلي چې امریکا او متحدان به پر ولسمشر رسد او د هغه پر پلویانو تر هغه فشار ته دوام ورکړي څو د بحران لپاره یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي. او د بیلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا د تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستي. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوې چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشر انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دا کوي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. دا مخالفان د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشن کاټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوي انتخابات وشي. دا بلاروس د لوی سرنوال دفتر پرون وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او د هغې د تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانستي. ولسمشر لوکاشن کا د شورا جوړیدل د پر وړاندې کودتا ګڼلې ده. دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی دا امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلې عمل به بی ثوابه پاتې نشي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوي والی په وړاندې د سیمایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې دا امریکا متحده ایالاتونو پرون رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پایل کړه. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه لویدیځي ورسپانې یا د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلې عمل به بی ثوابه پاتې نشي. د امریکا د استخباراتو په مخکینیو ریپورټونو کې چې د جون میاشت کې خبر شوی راغلی و چې مسکو طالبانو ته پیسو وړاندیز کړي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نخښه کړي. هغه مهال ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې په دې خبرونو باور نه لري. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. سینن تلویزیونی شبکی تازه د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ځینې ریپورټونه خبره کړل چې څرګندوي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته د ایران لخوا هم نقدي جایزې ورکړل شوی. تهران دا ریپورټونه رد کړي او بیا ساسې بللي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د اګست په 6مه په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې د یو خبريال د داسې پوښتنې په ځواب کې چې ګواګي ولسمشر په دې ډول مواردو کې چې د اقدام نه دی کړی ویل تاسو د امریکایي سرتیرو پر سر د نقدي جایزو په اړه هیڅ نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته ووایه. البته چې تاسو نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی نو موږ به داسې ګزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه یې استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل چې له خپل روسی سیال سره د هغه اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې د روسیې څخه طالبانو ته په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د نقدی جایزو په اړه شته او په دې موضوع باندې له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره غږیدل. هغه همدارنګ په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران اوس طالبانو ته وسلی ورکي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل دغه خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به یې د سرتیرو شمیر ډیر راکم شي. هغه وویل دا مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. دا ولسمشر د خبرو پترس کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي و چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي تر هغې پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسخه نمایتا راکم کړی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوی والی پر وړاندې د سیمایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولی او هڅه کوي چې د ستونزو د خبرو لارې هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوې اقدام سره د ولایت ته د نوې ټاکل شوی والی د ورتلو مخانی ولیده. د بادغیس مرسیال والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو اهل ټاکولې او نورو چارواکو ته هم له ولایت د وتلو ګواښ کړي. په اړه یې فریبا ظاهر رپورت لري.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویان سید شاه سقیم د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دې دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دې دغه اقدام ته احترام لرو، د دې قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تمواد بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځمې پرد د سیمایز اورګانونو د وپلاوي په ملتیا د غبلایت معرفي او نوې دندې پیل کړې وای. خو سیمایز چارواکي وای چې ځای خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخونی ولا. کته هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر پاره نه دی ویل سوی، خو د بادغیس د والی مرستیال فیض محمد میرزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه
والی ولایتي بادغیس تاسو
د بادغیس والی د افغانستان د ولس مشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه و چې د سیمایزو ارګانونو د یو مرستیال لخوا د ولایت راشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر پر رنبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو بخې ونیول چې په خپل والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړې، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلې دي. د والی مرستیال شغل میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغه اعتراض کوونکو وهلې ټکولای دي.
زه یو ګواښلم چې کله ولایت وځي ولاړ شه او کنه ځي موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړه خو هغو په لغتو او بوکسونو ووهلم، ډیر یې ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستیال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسیدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کادرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا له غړو او یاسیمیزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نه شول. اوس پوښتنه دا ده، دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس لخوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلای سي او په اړه به یې خبرګون څوي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
والی د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل شوی ده، والی به دنده پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې سی والی صاحب دنده پیل کې کوشش کوو د خبرو له لارې د دغو خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکو، یوې پایلې ته سره ورسیږو او بیا به والی صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستان زموږه آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د هزارت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د یو چارواکي عبدالمنان نیازي خبري بهرنۍ دسیسه ده. عبدالمنان نیازي تازه هزارت حکم د فاطمین ډلې په ملاتړ تورن کړی او د دوی په وړاندې ګواښ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د افغانستان جګړه د ځانګړي حکم اړوند نه بلکې د سیمې د هیوادونو استخباراتي لوبه ده. اکرام الله اکرامي په اړه تفصیل لري.
لشکره فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی غاک، هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خبره شوی د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوی ډلې مرستیال مولا منان نیازی د افغانستان هزارت حکم د فاطمیون وسلواله ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبري ردوي او وایي چې دا د بهرانيانو د سیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځینی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارت حکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکي له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. و موږ غوښتل په دې اړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګول لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته غوته ونیول شي. خاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او ودلته بشری غمیزی را منسته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکو کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي هغه ټول په دې باندې پوهیدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې تاسوولي وو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او سرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل: عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو لړلې جلا شوې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم څو نړیوالې رسنۍ وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قربانی ملامتول به سولار نه ولي، دا د واشنگتن اگزامینر رسپانې د یو لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته له یو انتقادي لوري ګوري، وای امریکایي چارواکو هڅه کړي افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوي پټ کړي. د لیکنې لیکوال دا کړی چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر له طالبانو سره چې د پوینا لاسونه په وینو سره دی لیدلی خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیبی په وینا په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلند انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي همدارنګ زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د ولسمشری وسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته ویزې ورکولو نه ډډه کړي. خپل حمدالله محب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خی د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي وي، خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی هم شي مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشي کړي چې د ده په وینا هم د افغانستان او هم د امریکا د ګټو ساتنه کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی، هغه څه چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط ګڼي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خند او ځن په جوړولو تورنې. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوان او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړي. ان نیوز پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړي. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او افغان هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او ترڅنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاته غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه یې بللی ستایلې او مننه یې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کډه کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پر پوسیانو ملکیانو په حملو کې لمکناتی سیبو مونږ څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویاند وی هغه کسان چې د دې حملو په تړاو نیول شوی له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي لري ته سندي ویلي، خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ډېر چسپکی مینونه د کابل په شمول د هیواد په یو شمیر خارونو کې جوړیږي. خاطر پردې سره نورو جزئیات سره
کته هم په کابل کې د چسپکی ماينونو د چاودونو مسولیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د غکړنه د طالبانو کاربولی. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل په دې ورستوي کې ډیر نیول شوی هغه کسان چې چسپکی ماينونو به جوړول له طالبانو سره اړیکې لري.
طالبان با تابع ماين های کنار جاده ماين های ملاتسی
اینا د طالبانو د چسپکی او د سړک غاړې ماينونو په کارولو د تاریخوالي کچل وړه کړی ملکی وکړی وژنی. موږ د دې ډلې یو شمیر کسان نیولې چې طالبانو یو شمیر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یو ډله مو هم نیولې چې چسپکی ماینونه نه وای جوړول.
در قسمت اساخت ساز ماینها داخل بودن نه بازداشت شدن.
د ښاغلی آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیره یو میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړی چې ډیرې چسپکی و. نوموړی وی طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه کڅه هم په ورستوي کې په کابل کې د چسپکی ماینونو د چاودونو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وای، خو وی ویل چې په تیره یو میاشت کې پولیسو د طالبانو ډیر چسپکی ماینونه خونسا کړی دي. طالبانو په دې اړه ازادي رادیو ته تر اوسه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکی ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکی ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغه تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مبینته راوړي او هم مسارز یې کم وي او هم تاثیرات یې زیات وي. دغه چسپکی ماینونه چې دي د دې مصارف هم کم ده او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
خاغل امرخیل وای د داسې ماينونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر خارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماينونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. د موضوع تفصیل له فریبا ظاهر نه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې شوې دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د یعنی د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړې ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقه کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یوه مکتوب کې د ملګرو ملتونو سازمان ته لیکلي امریکا د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د بیا پیلولو حق نه لري او د امنیت شورا له غړو یې غوښتي چې د امریکا دا هڅه رد کړي. اروپایي هیوادونه چې د ایران اټومي تړون یې لاسلیک کړی لکه بریتانیا، فرانسا، جرمني او هم روسیا او چین چې له جرمني پرته نور ټول د امنیت شورا دایمي غړي دي د امریکا له دې پریکړې سره مخالف دي.
ستاسو له پیغامونو
ادریس سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. زما هیله د افغان حکومت څخه دغه ده چې دغه د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. که چېرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شولو. نو هیله مې دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. وسلام، په احترام.
تکل صادرن د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ څخه زنګ والی دي. پروژه د زموږ ټول ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلبې خدي دي. دا چې دي چې بيسي پام مخانه ولي سړکانې ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غمر مربوطه سیمې د مسلین څخه یاد ولایت مسلین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غل سره دورې وي. چې دا چې راځي چې ولي دي چې مسلمانان خپل مکان خپل مکران کور د باندې شي خپل دنیا کې ورده. دا پیغام باید مسلمانانو پر وایي چې سلام
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر هغه چارې باندې غلاوي کېږي، اکسلان یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت یې رسېدلی. ندالی ولسوالۍ چار اچار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزار ټول منډکې محفوظ دي، خوندي دي. نو کوم باندې چې چار اچار طالبان ګلولي نظامي سړی نشي کولی چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دي، تبلیغ دی، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې همدارنګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره هم تکرار کړه. افغان چارواکي ادعا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوي. دا خبره د شاهین کلی اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رادیو ته کړې. وسلوالو طالبانو پرې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو د پور ورکولو وچی صندوق فعال دی، خو غواړي چې دا لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه ولګول. په دې کې د بشر الاسد د رسنیو د برخی یو مشره لونا الشبل هم شامل ده. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانیستي. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام لرو، دوه په 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې یو وروستی ریپورت راخلو. ابوبکر هغه هلک چې له ماشومتوب راهیسې د خپل کور سرپرستي ورلغاړې ده، ځان یې تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي. وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه وړي او له هغې وروسته درس ته ځي. د موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
په یو وخت د څو کارونو ترسره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوړاندې په اسدآباد ښار کې دوکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د ښارګوټي په یوه ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. د یوې بوشکی اوبو په سر 10 افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
کور ما ته راپهاړ یم ساری کې راز دا کولر راوړو د هغې نه وروسته چې دی بیا زو پوهنتون ته بس دا نیمو بجو پورې سل یو نیم سل روپۍ کېږي. دغې نه دا پچې دی سې نه کېږي، دا هم ډېر په سختو باندې کېږي. زه ډېر پر کوټیوالې راوتی یم.
د یو پلار یو مور شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاکه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساری کې مې کار کوو، بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خدا رجا پاریغه کی او الله پاک راته خو اوس پاره کې چې دې سخت او دې لاغت چې هغه بدله مات الله پاک راکی
د په هر تور تم پسې درنا پثم ده او وای د خژوند په هله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول. په ولسوالیو کې بیا موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاري لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاري شدید حالات دی هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. ده هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولې یو شمیر کسان په فیسبوک کې جعلي اکاونټونه د مخورو ښځو په نوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون له مخې هر څوک کولی شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولي کار دی چې هر وګړی کولی شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخورو ښځو په نومونو او عکسونو جعلي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جعلي اکاونټونه ښځو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ولې یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. هماغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د ښځو په وړاندې د ناڅرګند دلیل له مخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د ښځو په نوم جعلي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون له مخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه خپل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی چیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم څه تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځشتنه اضافه اکاونټونه راځي. چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي. متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دی. نیازی په دې اړه زیاتوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنګرهار ولایت نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنه کولې. همغه چې زما د پاره ډیر زیات ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوی ول له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپل اکاونټونو خبرول چې ځالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیر ستونزمنه و او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دی دا زما پر ضد کارول کیږي حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول هغه پویدل
په ټولنی زور سره کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي ل دغه ستونزو سره لاس او گریون شوی دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم لو ورته ننګونی سره مخامخ شبی و هغه ګومان کوي چې د دې پونم جالي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخونی ول شو خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي.
زه د پوهنتون په دریم صنف کې ما چې زما پونم اکاونټ جوړ شوی و زما پونم زما هم صنفیانو ته زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل ان تر دې چې زما پونم لیکنه کېده شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري. دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د خزو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند کاغه په خواله رسنه کې کدی اکاونټ جوړولو په ډول کې په هر ډول څو انګیزه یا دلایل لري. اول خپل د خزو د ضعف ټکی دی، یعنی خزو دا خلکو ته ویل دي دا کورنۍ هم ورته ویلي خپل خزو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله د دې لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ هم راځي هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لاملي اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورولو نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوري کوي
د خوځو زورول او له خوځو سره تاوتریخواله کپه هر بنوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی دا به د یو حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوټ مواد په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د اتش په تمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیز رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټي په نوم فعالیت کوي چې دا او دیته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت لواین سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایست چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابرات وزارت لخوا تر کومي شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نورې جنې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سي یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټي نوميږي نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم ده دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورملری فورما تای مراحل کیږي بیا غینا پاس شاکی چې کم کس ده یا کم کس شکړه ده چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی ده یا دغه نو مونږه دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټي د نور سیو شاخه ده چې افغانستان کې خوشبختانه شته ده همداسې مونږه ډایرکټ کنیکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږه آی ډی چې کوم ده انډیا ته لیګو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی ده په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی ده دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږه د عدلي قضایي یا اورګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه تلر شو امغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي تلر شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا د ادای حیثیت کې سرنوالی تزی یا بل اورګان تزی دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هرڅه کوي خو البته مونږ وزارت کې د سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولای شو چې پیدا کو مننه سر
مننه خغلې منصور
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا تربیه د خدای پامان
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفوره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاری ده چې ډیره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپل نو یو سوی می پندې ده او لورکۍ می کونډه سوی ده، ورته زورې کم ځان زوروم نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بيخي اوس همداسې می تعداد سوی ده د تشویشو. اوس خپل زه داسې فکر کوم چې زه هم دلته نه یم ناست، بيخي څه بل چیم. دغسې زه فکر کوم چې زه هم زه نه یم، نازنین نه یم، دغسې فکر کوم چې زه هم بيخي بل څوک یم. په اعصابو می دغسې بد باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بيخي خوب نه لرم، یو ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوبونه کې خوتابن تشویش کوي، دغه سي کړم دا تشویش ته نه خبرې او خندا نه کوز، چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم، ټول تشویش کې ناست. ورځ تر بلې هم دا ډیرې کېم، لا دې موږ په سړو کې دغه ستات شکوي ور بل ولا مې پیغام دغه سي سويم چې زه هم بيخي ذاتي له سره زته دویم سر مې د سي وچاو د تشویش لاله سر به مو سوچوي. دغه سي تشویشو داسې کړم، کوشش خو ډېر کوم، خدای دې پاک دې تشویشونه له ټولو مسلمانانو له ټولو دوستانو لري لري الله پاک دې رحم وکړي چې له مانم له ایسته سي دا تشویشونه خلاص. دا دې ما په خدای کې خپل په لاس کې ساتي. زه ډېر کوشش کوم چې زه تشویش کېننم، خو دغه سي سویم اوس څنګه وکړم؟ دا یو یو نیم کال دغه سوی همکاران خوران د یو دوه درې کلمې چې راته وي ولې نه غږېږې څه شی دي چې یو خبر ورته کوم دغه سي سوی دغه سوی دوی هم راسره په تشویش سي، بیا مې لږ زړه ښه سي سپک سي که یې ونه کړم اماسي دم ناستیم.
تشویش یا اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. د ارواپوهانو په باور د کمترۍ احساس درلودل، بېوزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت دا تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو، سپینګیري شو، دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نه شو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي:
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې، غټې خبرې، دا هغې خپله غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پامیل سره په خوشحاله ژوند تېر کوم او په خوشحالۍ سره تېر کوم. ځکه تشویش که تشویش ته اهمیت ورکو دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کیږي. تشویش وړ خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکوم، هېڅ یادوم نه، یو کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم. څه زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور تر تشویش پیدا کیږي چې نه یادوم، صبر پرې کوم، خدای ته سپارم. سندا کورونا مرض سره راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه، داسې روحیه مې ورکوله چې دا ځانونه هم خدای ته وسپاري، هماغه کوم ډاکتران څه توصیه کوي دا ما د نظر ونیسي. نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده میوې خورئ، د لیمو دا شیان نه استفاده کوئ، انشاءالله کوم مشکل نشته. او همداسې روحیه هم ورکړله، مورال قوي و، انشاءالله مرض هم پېڅ کوم تاثیر ونه کوي.
ډېری اندېښنې یا تشویش سره لدې چې خپله شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی محمد جان داسې وایي:
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي، نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري، او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري، پرته له شکه چې ټولنه هم زیانمنوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بدې اغیزې کوي، همداسې په ټولنه هم بدې اغیزې کوي او بدې پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضې وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویش دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینې خلک ډیر تشویش کوي، له حد زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل د ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنیو کې یو کس ډیر تشویش کوي، له حده زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې د عاطفي حالتونه د ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی، خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان ښیي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، د ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي، هغه په ټول باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سر پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل دغه سره خبرې وکي. وایي چې ولا زه د تشویش لرم د تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپل دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د استراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا و ده د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره ډیر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحیح او روان یې ډیر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دیرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.